السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوینځه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې د مخکخو خزو اونیز پروګرام تاسو ته په ژوندۍ توګه خپریږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکو نن تایید کړ چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په پنجشیر ولایت کې یو شمېر دولتي عسکر له 2.5 ساعت محاصرې وروسته بیرته خوشې شول. او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ستیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. پوره خبرونه پاکستانی چارواکو نن تایید کړ چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. تر دې وړاندې یک شنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیزه پلاوي کې چې مشرۍ د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری الدین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست 14مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکشي ملا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نن خبریالان د دې غونډې لپاره ورغوښتي، خو دا نه ده معلومه چې دا غونډه په همدې موضوع ده او که په نورو مسایلو څرخیږي. په پنجشیر ولایت کې یو شمېر دولتي عسکر له 2.5 ساعت محاصرې وروسته بیرته خوشې شول. دا خبره د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقی نن له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پنجشیر د همغږۍ له مرکز یو شمېر عسکر د هغو قهرجنو خلکو د کرارولو لپاره د بازارک سنګانی سیمې ته لیږل شوي وو چې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون راوتلي وو. صدیقي ویلي د سیمې خلکو چې شمېر یې 200 ته رسېده او اکثر یې مسلح وو دا دولتي عسکر ایسار کړي وو چې د سپینګیرو په هڅو او منځګړیتوب یې بیرته خوشې کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنجشیرو کې عملیات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوې خلکو له افغان ځانګړو ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو خبره نه ده تایید شوې. له دې چې خلکو لار تړلې وه او ځانګړي پولیس د خواکو تل لارې د بغلان اندراب ته په وتلو مجبور شول. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولې. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګېدلي تورونه رد کړي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان وټاکل شو. دا خبره نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خبر کړه. همت د کابل د پخواني امنیه قمندان امان الله واحدی پر ځای ټاکل شوی. واحدی په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ورځ د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لیرې شو. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ستیفن بیګان سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییز حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ دمخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9مې انتخاباتو وروسته د 80% رای په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او سلګونه نور کسان د پولیسو لخوا وهل شوي دي. او سلګونه کسان د چین په ختیز کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی ناس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې وه چې دا خلک یې له ستونزو سره مخ کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومتره کې پروت دی تبه او نسناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. په دې کې یو شمېر زاړه او ماشومان شامل دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. تر لاندې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د نوریا جبارخیل په کوربتوب مه هېروئ.
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د نن ورځې د مخکخه خزی په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. درنو اوریدونکو زمګ د دی ونی د مخکخه خزو په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرو. یو نسیمه غزنوی ده د خزو فعاله او ال تربیت بدنی څنګه څخه فارغ شوې ده. البته تربیت بدنی په هنځه یې لوستې ده چې دا به هم را سره وي او تر څنګ یې بله مخکخه ښځه هم شته. پلوشه عمری لیکواله ده او په دا وروستیو کې یې د کرکټ کتاب چاپ شوی دی. د روغتیا په برخه کې هم فعالیت کوي. معرف او سواد آموزۍ ته هم کار کوي. لاسي صنایع او سپورت هم کوي. دوی دواړه را سره میلمنې دي په خبرونه کې. تاسو هم کولی شئ چې له دې دواړو نه پوښتنې ولرئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 40 او بل شمیره مو ده 0 اتا سوا 2 ویشت او سوا 5 55. مکسره هم د اوس اغلی نسیمه غزنوی د تلیفون په کرخه ده چې اغلی غزنوی ته خراغ لاست وایم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته خراغ لاست. خوشاله یو چې له تاسو سره یو. مهرباني وکړئ په سر کې غواړو چې لږ پیژندګلوي له تاسو نه ولرو. البته منګ او اوریدونکو ته که ځان تاسو خپل راو پیژنئ.
نسیمه غزنوی ما د کابل اوسیدونکو اصل دی. غزنی ما او تاسو
وګورئ څنګه ځان معرفي کوي، یعنی د څه په اړه. بس همدومره کفایت کوي. نور بس تاسو د زده کړو په اړه، تاسو د فعالیتونو په اړه باندې زمنګ اوریدونکو له تاسو نه پوښتنی ولري. هله د چي اوریدونکو موږ سره اړیکه ونیسي. درنو دوستانو، د خبرونه کې موږ سره دوی مخکخه خځې دي چې وا اغلی نسیمه غزنوی ده او بل اغلی پلوشه عمری ده. تاسو کولای شي چې د دې دواړو نه خپل پوښتنی وکړئ. اوریدونکو په کرخه نه لرو فیلن، تر دې چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکو په کرخه ده. د برا وخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
څه خبرونه ده خو؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
تیلا محمد هم کله څنګه سوالینه مې تاسو ته زحمت درکړه. لغمان.
تیلا محمد لغمان څخه په خیر راغلی.
فدا محمد.
فدا محمد.
فدا محمد.
ډیر ښه. فدا محمد په خیر راغلی. موږ سره په کرخه اغلی نسیمه غزنوی ده د ښځو فعاله او د تربیت بدنی له څنګې فارغ ده. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ورنه لرئ.
ډیر ډیر خوشاله یم او ډیر تم ډیر سلامونه وایم دوارو ته. ډیر خوشاله یم او دوی چې د افغانستان دوی باندې آباد دي او دوی د ښځو غږ کې تکړه. ډیر خوشاله یم دوی نه خوري.
ډیر زیاته مننه. کور مو ودان خوشاله دی وای. مننه. خدای پامن.
خدای دې ژوندۍ لري. ما ترمن ډیر سلامونه کوم. ته
ډیر زیاته مننه. اغلی غزنوی، استاسی د لوست دورې ته براشو دا راته وایاست چې کته هم ما د خبرونې په لړ کې یادونه وکړله چې تاسو فاکولټه لوستې ده د تربیت بدني له څنګې فارغ یاستی د خپل تحصیل د درجې په اړه راته وایاست او دا هم راته وایاست چې چا وه څولې څو پورې تاسو درس وایاست او خپل زده کړې مکمل کړې.
زه خو د تربیت بدني له پانزي څخه په قدر درجه فارغه سوی یم، پنځم نمره څلورم نمره به همې شوم. کله چې زه دې رشتې ته کامیابه سوم ما اصلا دا رشته نه خوښېدله، ځکه کورنۍ هم دومره ډېر زه نه تشویق نه هڅولم، ځکه دا رشته د پښتنو نجونو لپاره ډېره ستونزمنه رشته ده. حتی په دوه خپله پوهنتون کې به خلکو په موږ باندې یعنی ملنډې وهلې ویل به چې دا رشته یوازې د هلکانو لپاره ده. خو په هغه وخت کې زما خپله هم دومره ځکه دا خلکو ډېر په سپک نظر ورته کتل، زما هم زړه نه وسي دا رشته ووایم. ما ویل بیا آمادګي کانکور وایم او بیا امتحان وکړم. خو داسې زموږ لږ مشکلات کورنۍ وو او د کور لپاره م څوک نه وسي کار وکړي، او ما هم همدا رشتې ته ادامه ورکړه. او بیا ما له ځان سره ژمنه وکړه چې زه باید که زه دا رشته وایم خو باید زه په قدر درجه فارغه سم، یعنی زما نمرې باید ډېرې زیاتې لوړې، یو څوک یو ورځ وویني ووایي چې یوه پښتنه نجلۍ کولای سي ورزش کې هم په مخ ولاړه شي. نو ما ډېر زیات زیار وباسل او خپله نمره مې قدر ته ورسوله.
ډېر ښه. او له اول نه له مکتبه نیولې بیا تر پوهنځي پورې څوک ستاسې په کورنۍ کې مو څوک ملاتړ و؟
زما ملاتړ خاص یوازې ورور مې ولو، مشر ورور مې ولو، او مور مې هم ښه وه. خو پلار به مې همیشه په دنده کې وو، زما د پلار دنده په غزني کې وه او هغه به ډېره زه نه زیدلم.
اها ډېر ښه. موږ سره همدا اوس په کرښه باندې اغلې پلوشه عمري هم ده چې موږ یې مخکې یادونه وکړله. اغلې عمري خبرونې ته ښه راغلاست. اړیکه یې پرې شوله. زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې بیا اړیکه ورسره ونیسي. اغلی غزنوی، د ستونزو مو ویلې چې د تربیت بدني رشته د نجونو د پاره د ښځو د پاره په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې ستونزمنه ده. که د ستونزو په اړه راته ووایاست چې څه ډول ستونزې ستاسې په وړاندې وي او تاسې یې ګواښلی؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ځکه ښځو ته څوک دومره پاملرنه نه کوي. مثلا کلب ته د نجونو تګ، اوس په یو کلب کې ټرینر یم د فټنس په برخه کې، هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې راځي. او کومې ښځې چې راځي هم هغوی وایي چې موږ ته مثلا کورنۍ وایي چې یو کلب ته ځئ تاسې، نو دوی فکر کوي چې دا کلب ډېر بد ځای ده. په داسې حال کې نه، کلب د ځان جوړونې یو ځای ده. او همداراز ښځې چې ورزشونه کوي حتی دا اولاد راوړل څومره ورته ستونزمن دي. او نن سبا وینې چې ښځې څومره ډېرې زیاتې مري، خو خلک د دو په چورت کښې نه دي. ورزش ته ډېر سپک نظر ګوري او نه غواړي چې ښځې ډېر پرمختګ وکړي. ما خو ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي په دې برخه کښې، ځکه په دې برخه کښې ډېر خصوصا زیاتره دا د افغانستان خلک ډېر تنګ نظره دي او دوی رشتې ته ډېر په سپک نظر ګوري. او د موږ رشتې ته خو حتی بیخي داسې نوم ورکړل سوی و چې دا د ښوونځی چکچک ده، یعنی هلته به چې مسابقې ویلې ټولو به چکې وهلې، دوی به فکر کول چې دا رشته یعنی د چکچک په نوم باندې دوی ته معلومېده.
بله، موږ سره اغلې پلوشه عمري په لیکه باندې وصل شوې ده. اغلې عمري ښه راغلاست خپرونې ته.
السلام علیکم نوریه جبرخیل، سلامونه تاسو ستاسو د برنامې درنې میلمنې ته. اگر چې نوم مې نه اورېده چې څوک ده، او ستاسو د طریقه ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې چې ورځ مو په خیر پیل کړي وي.
ډېره زیاته مننه اغلې عمري. زموږ د خپرونې بله میلمنه اغلې نسیمه غزنوی ده، د ښځو فعاله او یوه ورزشکاره. اغلې پلوشه تاسې ته بیا هم ښه راغلاست وایمه. که تاسې په سر کې اورېدونکو ته داسې لږ ځان ور وپېژنئ بیا به راشو نورو پوښتنو ته.
بلکل صحیح ده، په دواړو سترګو
مهرباني.
بله زمانم پلوشه و مریده کلیسی مخی میادوانه که در هلمند ولایت و سیزن که ما
بله
ندالی و لسوالی او ابتدایی ذکرمی پا گواندی هیوات پاکستان و پا هلمند که کرده او لور ذکرمی دی کابل پانتون دی جورنالیزم پانزه دی مطبوعات بخشی که کرده او فیلن می دست موده کش چه لیکوالی تمی مخه کرده لیکوالی باندی کار کم چیز ما لمرانه اثر ده غد ورزش کتاب ده چه دی کرکت پا حق لده دی بیتو بال لو بده او پا نور و کتابونو می هم کار شروع کرده با بعضی کتابو باندی تقریبا اتیا فیصد تا رسیده لی چه خلاصه انشالله با بعضی باندی لهم کارون روان دی
ډیرخه اغلی عمری ډیر زیات مننه اوس با اوریدونکو لتا سینا پیژندګلوی ماته لاس کړی وی او د نورو پښتنو لپاره به خبرونه ته زنګ راوبهي د درس مو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې په گاونډي هیواد پاکستان کې کړې دي لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د خزو په وړاندې ډېرې ستونزې افغانستان کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې دي او وی څنګه دغه ستونزې په پاکستان کې ستاسو په وړاندې وي
نه پاکستان کې کچیر مرتو سیده سیده اوس پاکستان کې هم بیسوادان لري زیات میرمن بیسوادان شته یعنی تر یو حد پر خو د پاکستان یو هر هیواد ځان ته رواج لري چې څوک چاته مزاحمت نه کوي تر ما ته پاکستان کې تقریبا تر ووم سنف پورې زده کړې کړې دي تاسو باور وکړئ چې تر دا ووم سنف پورې ما چې هلته زده کړې کړې زه خپل هلته کوچنی وم دونه مې ستونزې نه دي لیکن خپل شاوخوا چې مې کتل چا بل کس ته مزاحمت نه کوي که خپل خور و مور په حساب تعلیم ته نه پرېښول اجازه نه کوي بل نفر ته مزاحمت نه کوي هغه ته مزاحمت یا خندونه نه خلق کول نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې به زموږ په افغانستان کې یو څه تر حد زیاتې وي نسبت نورو هیوادو ته
بله آغلی غزنوي راب شو بیا هم تاسی تا دارتا ویست که تاسی ووس یو ورزشکار یستی دا د چل برکت بولی یعنی دی که دا چشی برکت ده چی تاسی ووس یو ورزشکار یستی که چه هم دا غرشتا دیر استونزمن و بخاص توگه خزو دا پار پا افغانستان که دیر استونزمن ده و یعنی استاسی خاص ملاتر چوک و چی تاسی وحد ولې دې رښتې ته او بلاخره تاسو په دې رښتې کې اوس کار هم کوي
که تاسو په رښتیا وایم د کله چې زه د افغانستان ته به مې کتل د خلکو تاسو دومره په شادي او ښځې بېخي ښځو ته خو بېخي په ډېر کته نظر ګوري خصوصا د وظیفې او سلیک پرمختګ وکړي خو زما غوښتل چې په خپله یعنی حتی از ما بعضی وقت به لماچه در نظر کول حق بایدم لماچه اختلس یعنی تو ورزشکاره تو یعنی دی په نظر دوم رسپک کارو خو اوس در فکر کامه سی خلق دیر پا خصوی دی یعنی پا مختلی تای او یوازی در فکر کامه سی ما پر شای یوازی در خلق وقت خپل میدان ته شو کړی دا یعنی زموږ کورنۍ ډېره زیات له ما سره زه نه یم متوجه ما خپل ځان هڅول خلکو ته مې کتلې دي ټولنې ته مې کتلې خلک دومره خوشاله دي ما ویلې زه باید یو څه سم یو څوک ما ویلې وایي واه واه دا یعنی ورزشکاره ده
بله
یو پښتنه نجلۍ باید دومره په مخ لاړه شي د ورزش په برخه کې ځکه هیڅوک په افغانستان کې ما داسې ساده که پو مخ خلالی دی هغه مخ خیلی ده دوبارم چی یعنی ازده که تو کود تو ماوینی دی و الگو دی اغیی تا اغیی وای که داغت ما الگو ده او همده الامل و شده نمی کنش
بله، تاسی په ورزش کې ځانګړی هدف درلود؟ یعنی تاسی دا هدف درلود چې تاسی یو وتلی ورزشکار شئ او په بهرنیو مسابقو کې هم ونډه واخلئ؟
هو، ما ډېر ارمان اوس هم لرم، خو ځکه کورنۍ ستونزې دي، ما نهغواړم یو لوبغاړی شم. زه غواړم مثلا کرکټ کې زه ډېره زیات لایق یم. ما یو کال یو نیم کال ډېر زیات کوشش وکړ په دې برخه کښې، ما کرکټ بورډ ته تلم، هلته مې تمرین کول او غوښتل مې چې مسابقو ته راته ولاړه شم خارج ته او په افغانستان کښې. زما استعداد، زه یو الراونډر یم، یعنې هم بالینګ کښې یم هم بیټنګ کښې. نو زما لومړنۍ ستونزه دا ده چې کورنۍ ما ته اجازه نه راکوي زه یو لوبغاړی شم، ځکه هغوی فکر کوي.
ستاسې غږ جګ او ټیټ کېږي، کله جګ شي کله ټیټ شي، بېخي نه اورېدل کېږي.
اوس څنګه شو؟
اوس خو ښه شو، ډېر ښه شو، مهرباني.
کورنۍ مې نه غواړي مثلا چې زه یو لوبغاړی شم او یا هم خارج ته ولاړه شم. د دې لپاره چې فکر کوي چې دا د افغانستان خلک به څه فکر کوي، یا د موږ فرهنګ ته ضربه رسېږي، یا زموږ د کورنۍ رنګه به دي ته ولاړه شي خارج ته، یا هم یو لوبغاړی شي. ځکه افغانستان خلک داسې فکر کوي چې یو نجلۍ باید هېڅکله ورزش خو پرېږده، ورزش خو بېخي باید ونه کړي، خو بیا د ټیم خبره خو بیا بېخي علایده ده، خصوصا کرکټ ته خو بیا بېخي په ځکه ډېری خلک دا پښتانه کرکټ ګوري، نو ډېر زیات ممانعت پښتانه په دوی برخه کښې یا وایي چې نه، باید ټیم خو په هېڅ وجه جوړ نه شي. نو د دغو لپاره داسې نه شم کوای، حتی د کورنۍ مې نه غواړي چې زه لوبغاړی شم. خو زه غواړم چې یوه زبردسته لوبغاړی شم، خو زه دې ارمان لرم چې کورنۍ ما وهڅوي، خو ما هېڅکله کورنۍ نه هڅوي دې برخه کښې. خو زه غواړم یوه په دې کمې نه غواړي چې زه لوبغاړی شم، خو زه غواړم چې یوه تکړه ترینر شم، یا یو تکړه مربی د کرکټ په برخه کښې شم. او همداراز اوس مثلا زه کلب ته هم ځم، فټنس یا ځان جوړونه برخه کښې زه ډېر زیات فعالیتونه لرم. غواړم چې همدا د کرکټ په برخه کښې زه یوه ترینر شم، په هر ځای کښې زه غواړم تمرین ورکړم، نجونې وروزم.
بله، ډېر ښه. بیا به راشو نورو پوښتنو ته او له تاسې نه. اوس به پلوشې عمرې نه یوه پوښتنه وکړو. آغلي عمرې، دا راته ووایاست چې څنګه مو شوق دې ته پیدا شو چې د کرکټ په اړه باندې کتاب ولیکئ؟ یعنې نجونې تر ډېره پورې چې ما لیدلې دي، زه خپله م هېڅ کرکټ، فوټبال او د لوبو ته هېڅ علاقه مندي نه لرمه. ستاسې علاقه مندي څنګه پیدا شوله او چا وهڅولی چې د کرکټ په اړه باندې کتاب چاپ کړئ، او د کتاب په چاپولو او لیکلو کې چا مرسته در سره وکړه؟
مننه میرمن جبرخیل، ما کرکټ پاک لمه کتاب ولیکئ. زما لومړی انګیزه یا هدف دا و، زموږ داسې هېواد کښې دغه څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده، او موږ داسې شاهدي حال یو چې د دغې جګړې عوامل بېلابېل دي هر څه، لیکن په موږ کښې څه شته؟ یو بې اتفاقي ګډه ده چې تبعیض ده په موږ کښې، یو نژاد پرستي ده. نو کله چې ما ولیدل چې دغه څو کاله، پنځلس شپاړس کاله کېږي چې دا د کرکټ ټیم، ملي ټیم موږ جوړ کړی ده، ما به زیاتر په خپل افغانانو کښې تبعیض لیدی چې دا دری زبان ده او دا پښتو زبان ده او دا هزاره ده او دا پشهي ده او دا تاجک ده. او واقعا ډېر رنځ مې وړی، مال موږ بې هغې سره ټوټه ټوټه یو، خلکو دښمنانو هر چا خپل ټارګټ ځان ته جوړ کړي، په یو نه نه موږ سره جنګوي. بلاخره دغه سمتي او دغه زباني دغه ته موږ تبعیض ته سره مخ شولو. نو ډېر دردونکی و. ما چې ولیدا د کرکټ ملي ټیم چې به راله، لوبغاړي د کوم هېواد څه به چې دې لاسته راوړنه راوړه، او دغه ټول افغانان به ورلل، دوی ته به استقبال به وکړو، یا به که په افغانان ټول افغانان، که به ما تاجکان لیدل، که به مې پښتانه لیدل، دې ته به منتظر وو چې دغه لوبه د افغانستان وګټي، که د هر هېواد سره به زموږ لوبه وه. نو دا د کرکټ خپله یو غټه لاسته راوړنه یو، خو دا وه چې د دنیا په ټولو هېوادونو موږ افغانستان په یو مثبت فکر، په یو مثبت هېواد موږ وروپېژندلو چې موږ جنګ نه غواړو، موږ د جنګ څخه خسته یو، زموږ ځوانان
غواړي چې پرمختګ وکړي. دغه جګړه چې ده په موږ باندې تپل سوې ده، د خپل یو پیام د کرکټ د ټیم له طرفه، او دوم دا چې دوی به رالل د افغانستان کې به دا ټول خلک ورته منتظر چې هر قشر به دغه د افغانستان ټول دغه قومونه په یو ټغر سره راټول کړو، چې دا ماته خپله یو د اتفاق او د ملي یووالي سمبول په نښه وو د ملي ټیم. نو په دې خاطر ما غوښتل چې زه دوی ته کتاب لیکنه وکړم، او تر څنګ مې غوښتل چې دنیا او هیواد او منطقې ته دا ثابته کړم چې نړۍ موږ ته ډېر په کم نظر ګوري، چې د دې ښځې اجازه نه لري او د دې ښځې ډېر تر قویداد لاندې دي، یا هم شاید استعداد ونه لري یا کوشش نه کوي. ما غوښتل چې دنیا ته دا ثابته کړم چې موږ افغان مېرمنې خپل هغه اسلامي او مسلماني ارزښتونو ته هم قایل یو، تر څنګ با وجود چې دونه نه امنی ده او په افغانستان کې جنگ ده، موږ ته زمينه ده هیڅ شي نه ده مساعده، خو بیا موږ افغان مېرمنې کولای شو چې د دنیا سره په یو شان تګ وکړو او پرمختګ وکړو. رابسم د چاپ په برخه کې، ما سره چا مرسته نه ده کړې، ما په خپل مالی لګښت ته چاپ ما سره وادي وسو، مثلا ما چې کله اول ور د کتاب د پاره ژغ پورته کو په ځینې رسنیو کې، خو چا ما سره مرسته نه ده کړې. بل اخر از ډیره مایوس اسوم، خو بیا هم خپل همت مې له لاس ور نه کتاب. انسان د یو څه وخت لپاره مایوسی په ژوند کې پیدا کوي، خو شوبه دا وی چې مایوسی ته ادامه ور نه کی او خپل په مایوسی باندې خپل غالب ووسی. زه د یو څه وخت لپاره مایوس اسوم، بیا بار لاغه ما یو څه د کور څه وخت دی، یو څه مې خپل د لاس بنګړي خرڅ کړل، دا کتاب مې زر ټوکه په چاپ ورسوي چې زر ټوکه دي او په وړیا توګه ویشم. هلمند کې مې دغه د ویش لړۍ پای ته ورسوله او فعلاً اوس کابل ته راغلی یم. غواړم چې دلته هم ځینې دوستانو ته د خپل کتاب ور ورسوم، علاقمندانو ته. نو د چاپ حق له خو دغه مسله و چې چا مرسته نه ده کړې را سره خپل به کړي، او د هڅولې تر څنګ موږ ته سپېږو کچېرې د یوې کورنۍ کې د یوې نجلۍ سره د فاملي سپورټ نه وي، هغه له مکتبه ونیسي تر پانتونه دغه سي تر یو نوښت تر یو نواوري پورې، زه فکر نه کوم چې هغه نجلۍ به مخته ولاړ شي. زه الحمدلله خپل د کورنۍ سره ډېره راضي یم، زه سپورټ کړم د درس او د پرمختګ په حق له زینورم حتولم، ما تشویقوي چې لیکوالي وکړه، د خپل قلم له لارې خپل هیواد ته خدمت وکړه. نو
فامیلی سپورټ سره هم بله ډیره جالبه پوښتنه را پزړه شو، لکه چیرته په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي لوبډله جوړ شي، تاسو به پکې ګډون وکړي؟ یعنی تاسو به قوت و نه گی ګډون پکې کوي؟
د لوبغاړي په هیڅ سره مهدفه ما مینه صرف د لیکوالي سره ده زیاته او خوشی می زیات، خو زه غواړم چې د خپل قلم له طریقه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم. یو لیکوال کولی شي خپل د قلم له طریقه خدمت وکي، لکه دا خو چې زموږ سره میلمنه ده، د خپل ورزشکار ده، دا کولی شي خپل د ورزش له طریقه خپل هیواد یو لاسته راوړنه ولري، یو نیکنامي ولري. نو زه به هڅه به میدای چې خپل لیکوالي ته به ادامه ورکوم، خپل دغه ملي ټیمونه کاغد جنوی کاغد ذکر په طبقه کې دی به هڅه او مدی به تشویخه او ما دغه قلم د لارې به ما خدمت ویورته.
بله ډیر ښه. اګلې غتنوی، تاسو اوس څه ډول کسانو ته، یعنی څه ډول خزو او جنو ته په کلب کې د فټنس په کلب کې تمرین ورکوي؟ یعنی د ناروغۍ له عمل راځي، بعض خلک دي د فشار له عمل راځي، د زیات وزن له عمل راځي، د شکر له عمل راځي ورزش کوي، او بعض نور بیا د باډي جوړولو لپاره راځي. څنګه تاسو ته څه ډول کسان ډیر راځي؟
ولز ما شاګردان زیاتره سپینسري وي، مثلا شکر ناروغي وي، د وینې غوړ لري، چاغي ډیر زیات سي، مثلا د پښو تکلیف ولري، بیا غوړ چې خپل وزن کم کړي، نو د دې له طرف راځي. او بل ډېرې کمې کړي خپل د ځان جوړونې لپاره راځي، غواړي خپل یعنی خپل بدن سم.
بله، او څنګه د کورنۍ غړي مو لکه مور، خویندې او خالګانې او داسې نورې د ورزش د پاره ستاسې کلب ته راځي؟ یعنی ستاسې د رشتې په وړاندې نظرونه د پخوا په څیر دي که نه توپیر کړی دی؟
نه غوی نرازی او اجازه هم غوی تا نور کول کی سیراست دلتا تمرین کی یعنی غوی نرازی اتا مور میم نرازی.
اها تاسی خپل کده ورزش د ګټو په اړه باندې لګراته وایاس چې تاسی ته یوس ورزش څه ګټه کړی دا تاسی په وجود کې د پخوا په پرتله څه توپیرونه راغلي دي؟
زما په وجود کې خو اول ځل لک چاغه وم، زما اندامې ډېر ښایسته جوړ کړی ده. یو څه بل داسې زه ډېر صحتمنده یم، هېڅ نه ناروغه کېږم، یعنی ډېر زیات لږ معده مې وخوږېږي. زه چې خپلو همزولو ته ګورم زیاتره زر زر ناروغه کېږي، زر یا ملا خوږېږي یا سر خوږېږي، دا ډېر زیات زر زر ناروغه کېږي. خو زه تر اوسه هېڅ نه یم ناروغه شوې او زر زر نه ناروغه کېږم او ډېره ښه یم، په چست چالاکه یم. خو بورده بل څوک دی ورزشونه کې ډېر خو بورده یې خپل کار زر زر نه کوي او په دغو کې زه بیا ښه یم چالاک یم.
څنګه د فټنس لاري د فټنس لاري تاسو داخلي مسابقو کې ګډون کړی دی؟
په داخلي مسابقو کې
وو،
په داخلي مسابقو کې فقط په یو دوه مکتبو کې ولو په یو کې مې ګډون کړی دی. هغه په یو مکتب ملک سرایا کې وو، نور نه نه یو پلی یو د هرات مسابقه ولا هلته زه کورنۍ اجازه نه ولا ولاړم.
اها ډېر ښه. اوریدونکي په کرښه دي، خو بیا به هم اغلی عمری ته راشو. اغلی عمری، تاسو د کرکټ سربیره روغتیا په برخه کې هم لیکنې کوئ، معرف ته هم د سواده موزه برخې ته هم او لاسي صنایعو سره هم بلدتیا لری، علاقمندي لری، نو که د روغتیا په اړه راته ووایاست چې د روغتیا په اړه مو لیکنې کړي دي او دغه روغتیا ځانګړې روغتیا د ښځو ده که نه د ټولو؟
مېرمن جبارخیل، دغه اوس وختو کې چې ده زموږ په هیواد کې زه چې ګورم په رسنیو کې موږ څه وینو چې دغه ده په مېرمنو کې د سینې سرطان ډېر زیات سوی ده، کچه یې لوړه سوی ده. نو موږ په دې تر څنګ بدبختانه ووایم چې نور هیوادو کې به دغه مشکلات دغه ستونزې وي په ښځو کې، چې هغه بعضې عوامل لري چې زموږ د خویندو دغه له طریقه په حساب د خپل وجود یا د خپل صحت خیال نه ساتلو په سبب دوی له دغه مرض سره مخ کېږي. خو زموږ په هیواد کې بدبختانه چې موږ حتی عامه پوهاوی لا نه ورته لرو چې زموږ خویندې عامه پوهاوی ولري، دوی دغه عامه پوهاوی ته لاسرسي ولري. کله چې دغه عوامل دوی په خپل ځان کې وویني، دغه نښې نښانې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ژر تر ژر خپل تداوي شروع کړي. نو زما دغه د روغتیایي برخه کتاب چې د ما خپل د خویندو لپاره د سینې سرطان چې زیاتر په ښځو کې لیدل کېږي، د دوی دپاره مې ځانګړی کړی دی دغه کتاب، او تقریبا 80% کار یې مخ په خلاصېدو ده. دا کتاب د خوندو د روغتیایي صحت لپاره کړی ده. او بل د معرف په حق له موږ ته سویلو چې زیاتر مضامین یعنی د استاندار یا معیار درسونه یا دغه مضمون تل رو مضمون
د معرف او سواد موزه برخې ته بیا وروسته راشو، په دې اړه به بیا هم در سره خبرې وکړو. اوس به یو اوریدونکی راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام څنګه بخیر دې بشره دې؟
بخیر اوسې. بخیر راغلی خبرونې ته. نو مراته وایاست د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نو که د سلاوی نو ویلمن د ویلا سره مې اړیکه نیولې ده. ستو سلاوی بخیر یا څوک من ونه دي؟
ډیره زیاته مننه. تاسو تر دې د مخه خبرونه نه و اوریدلې؟ اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بخیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړی کني ولی؟
تاسو ملمنو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. د ریحان افغانی مده ننګرهار ولایت نه تاسو ته
پوښتنه. بخیر راغلی. افغان سپه د ننګرهار نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک
کړئ. زه د یو نظر لرم د خویندو په باره کې، چې موږ داسې وړلې خویندې چې په افغانستان کې پیدا شي لکه دوی چې دي، الله تعالی دې نور هم داسې پیدا کړي. موږ په دې باندې خوشحالېږو، موږ په دې باندې خوشحالي کوو چې داسی زنانه مونږ ته پیدا شي هغه مونږ د کوم د خدمت لپاره د کوم د سبلورتیا لپاره پیدا شي. حضرت صرف د خورګان نه دغه پوښتنه کومه چې دوی اسلامي معطلیات او اسلامي برخې کې څومره مدي او کوم دي کړي. مننه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه. خو موږ پوه نه شولو چې د دغه ورور پوښتنه کمې میلمنې ته راځي وه. د ده له پوښتنې به تیر شو یو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر
بخیر اوسې. بخیر راغلی. نوم دې څه دی؟ د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
هلمند ولایت څخه خبره کوم. دلاور کامیازم.
دلاور شاه صاحب مهرباني وکړئ.
عمری صاحب ته زه غوښتنه لرم چې تا دغه کوم کارو ته مقصد ته کورنۍ تشبیه کړې. خپل په مالي لګښت ځان مقصد وتې. خپل په جریات سره مخ ولاړی د کورنۍ د فاینل لپاره څوک مقصد کراو.
ډېر زیات مننه. ډېر زیات مننه اغلی عمری. تاسو زما غواړئ؟
بله.
زما ګرور د لاور شاه د هلمند نه وو. دی وایي چې په ټوله کې ستاسو ملاتړي څوک وو؟ د درس نه نیولې بیا د کتاب تر چاپولو پورې ستاسو ملاتړي کورنۍ وه؟
بله. په درس نه نیولې د کتاب تر چاپولو پورې زما کورنۍ زما سپورټ کړی ده تر اوسه پورې. ما مخکم تاسو ته ارزو کو چې کچیر دی میرمن سره دی انجلی سره غم د افغان ټولنه کې کورنۍ سپورټ نه کی او سره نه وي شاید ناممکن بنه خو ډیر سخت کړهونه سره به مخ وي او ستونزمن به یوته پرمختګ په ژوند کې. نو الحمدلله لمه سره می کورنۍ وه په هر پړاو.
بله. د دې پښتنې په تړاو اول باید دا و پښتم چې اغلی عمرې تاسو واده کړی دی؟
نه. خیر.
نو دا به پرېږدو اورېدونکو ته چې دوی ستاسې د راتلونکي خاوند یا د راتلونکي د ژوند ملګري د انتخاب په اړه له تاسې نه پوښتنې وکړي. یو اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله. سلام علیکم. جبر خیر خو خور تاسو سلام او دواړه میلمنو خو سلام. محمد قاسم زاکم میلمنو له تاسو په اړه کوم.
وعلیکم السلام وروره. د هلمند نه بخیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریک کړئ.
ډیره مننه کوم. د عمرې خور څخه مې دا پوښتنه ده چې د هلمندي خوند لپاره په راتلونکي کې څه پروګرامونه لري؟ ځکه چې هلمند یو له نورو اقتصادي ولایتونو څخه دی چې زموږ ډېر خوندې د سترو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیات ډېر خوندې د درس لیواله دي او په دغه پښتنو کې که دوی سره کوم کار کوي یا تاسو کې د هلمندي خوند لپاره دوی کوم کار لپاره یو څوک یې فکر څه ورته دوی سره او کوي دا پوښتنه.
بله. ډېره زیات مننه اغلی عمری. د هلمند نمو اوریدونکو اړیکه نیولې و. دی وایي چې په راتلونکو کې غواړي چې په هلمند کې څه فعالیتونه ترسره کړي په خاص توګه د ښځو لپاره.
په راتلونکو کې غواړم چې ډېر خدمتونه ورته وکم. ولې زموږ هلمند چې د هر نگاه ډېر ورسته پاتې ده. کاغذ د درس له لګاسي کاغذ د ځین نور ستونزو له لګاسي چون یو د پښتنو علاقه ده یو څه ستونزو مشکلات نسبت و نور ولایتو ته زیات دي. پکې نو زه به اول شاید د دې سواد څخه شروع کوم چې خپل په ولایت کې د کورس سواد موزي کورسونه دایر کما د یو چا په مرسته کا چا وګورم چې لمه سره برسته وکي. زه هڅه وکم هڅه به مې دغه او دوم پړاو کې به مې دا وي چې د هلمند خلک ماشاءالله په لاسي صنایعو کې هغه شذ چې بي سواد دي یا نشي کولای چې نور زده کړو کې علاقه نه ورسره لري. خو د لاس هنر ورسره د هنر د هغه د درس له طریقې هغه د لاسي هنر وي. لاسي هنر موږ په هلمندي خوندو کې مازیات لیدلې ده. زه به دا مرسته ورسره وکم یا به دا هڅه به وکم چې دوی ته یو داسې یو ځای جوړ کړم چې دا د دې لاسي صنایع حتی ټول جهان او منطقو ګاونډي هیوادونه وویني. هم د دې یو اقتصادي بازار تر باندې جوړ سي او هم خپل د هلمند لپاره یو مثبت دغه پیغام یو پرمختګ ووسی د هلمند خلکو لپاره.
بله. اغلی غزنوی تاسو مګه غوړی؟ تاسو د ورزش په برخه کې کار کوي، اوس د خلکو نظرونه تاسو چې په دالاره باندې تګ راتګ کوي، تاسو کوم کسان چې پوهیږي چې ته ورزش کوي، د هغو نظرونه اوس مهال تاسو په وړاندې څه ډول دي، تاسو تشویقوي که نه؟
بعض خلق خودی یعنی تشویق قول کهی یعنی تشویق قوی، خب بعض خلق بیاسی حتی دیو انجلی پلاستی بیتوینی نو لشاب سیچو ویدی ها دور کرکتر را را یا سنگ بیاداش خبر دوتا کهی او یا هم سیچو کورزشی بیت شاکی بیاوایی دا کل پیر را یا سنگ را و زیاد اوز خود دی خلق و نظرون دیر بدل شوی. اول په دو کلپو کې باندې خځې ډېرې کمې راتلي، خو اوس بیا ډېرې، اوس په مرور د زمان خځې هم ډېرې سوې دي راځي.
بله، او تاسې د خلکو د منفي نظرونو نه کله متاثره شوي یاستئ چې بیخي د مایوسه شوي وي او داسې هوډ مو کړی وي چې له دې نه خو ښه ده چې په کور کې نما دغه رشته به خوشې کړم؟
او داسې خو هر یعنی زیاتره وخت دغسې حالت ته رسېږم. مثلا خلک چې ډېر زیات منفي نظرونه ورکوي، بیا زه وایم ښه تر دو خو ښه ده سړی کور کښېني، یا هم تر داسې جامعې سیمو کې ژوند پکې کوو چې حتی هېڅ مثبت فکر خلک نه کوي د ښځو په باره کې، نو بیا له ځان سره وایم چې ښه زه دغه به بېخي دغه مسلک به خوښې کړم، یو بل کار به شروع کړم، یا په کور کې کښېنم. یعنی زیاتره وخت دغسې حالت را باندې راغلی دی. اعتماد به نفس مې ډېر زیات دی کې کله چې کله د خلکو نظرونه وینم، دومره داسې نظرونه ورکوي چې بېخي سړی حیرانه پاتې دا څنګه یو نظر دی د ښځو په باره کښې لري، نو بیا زه ډېره زیاته خفه کېږم او بیا اعتماد به نفس مې ډېر زیات.
بله، نو او کله چې ستاسې په ځان باور را کمیږي په دغه وخت کې بیا چا تاسې داسې د لاسه کړي یاستئ او د مبارزې لپاره د بیا ودرېدو لپاره انګېزه چا در کړې ده؟
او زما یو څو ملګري دي، هغو ته زه همېشه ملګري، یعنی زیات رول د انسان په ژوند کښې ملګري هم لري. یو ښه ملګري چې ولرې تا په هره برخه کښې حمایت کوي، نو زما ملګري چې دي ما ته وایي چې نه ته کومه غلطه لار روان نه یې، ته د خلکو له خبره چې خلک پاس هر څه وایي، نو موږ د خلکو لپاره نه شو کولی خپل ژوند بدل کړو. شاید نن هغه خلک موږ ورکړي خو سبا یو مثبته نتیجه وویني همدا خلک خپل نفس ولاړه چاغې، مثلا بعضې وخت خپلې میندې سي ناروغه سي کلب ته ضرورت پیدا کوي دوی راولېږي، کله چې نتیجه وویني سبا وایي چې نه ورزش ډېر ښه ده، ډېر په درد لګېږي، بیا کېدای شي نظرونه یې بدل شي. یعنی په داسې خبرو ما ډېره زیاته هڅوي او بېرته زه نورمال حالت ته بېرته راځم، بېرته روحیه ښه.
دغه حالتونه په تاسې باندې څومره بدې اغېزې شیندلې دي؟ یعنی دا خو سمه ده چې تاسې بیا راپاڅېدلې یاستئ، مبارزه مو جاري ساتلې ده، خو منفي تاثیرات هم خامخا لري په یو چا باندې، نو په تاسې به یې څومره منفي تاثیرات لرلې وي که تاسې ملاتړې درلودئ او په افغانستان کې ټول خلک ورزش ته او نورو لوبو ته په ښه سترګه کتلی، نو ستاسو بریا به څومره، یعنی څنګه بریاوې به مو اوس تصور کېږي چې تاسې به څومره بریاوې ترلاسه کړې وې تر دې دمه؟
که زما مثلا هېوادوالو او یا نږدې خلکو زه هڅولې وای زه به یوه ډېره ښه ترینر وم او زه به خارج ملکو ته د سفر لپاره تلم، یعنی ما به اوس یو لوی ټیم درلودل. که البته که خلکو یو ښه نظر موږ ته درلوده یا موږ یې هڅولو نو زه به اوس د جهان په سطحه یوه موافقه مربی والم.
بله، وروسته به بیا تاسې ته راشو، بله پوښتنه به بیا هم له تاسې ولرو. اوس به اغلې پلوشه عمری ته وار ورکو. اغلې عمری، تاسې د معارف او د معارف یوې بلې برخې سواد آموزۍ ته هم کار کړی دی، د هغې په اړه راته ووایاست.
مېرمن جوار خیل موږ ته ویل چې په مکتبو کې ځینې مزامین وي او ساتونه موږ لور البته سپورت ساتو ته ویل کېږي خو داغه د پاره موږ څه خاص مضمون نه لرو ساتي لرو خو مضمون نه ورسترو نو د هغه په حق له یو کتاب باندې مو کار شروع کړی چې غواړم چې کار باندې وکم چې هغه د صحت او ورزش په حق له ده مثلا کتا سی پر مختلف هوادو کې وګوري د ورزش په سات کې د غدش پاجام او وم سیمفو څخه دوی ته د صحت په حق له معلومات ورکول کیږي او دغه لامل کیږي چې دوی خپل صحت ته لاغ کوښنیوالي څخه دوی پاملرنه کوي موږ ته د سی مثلا چې کچیر یو غش یو مشر مشتوي چې کزما عمر تر ورسېد ارمان به وکي یا به د مریضۍ د تپېش یا دغه مستند سره به مخ ځان سره ایتیا کو خو خیر هغه مشته یو د سی یو دغه غونډشکاری یا ایمنو یا اینمنو خو کچیر دغه تدریس مش په مکاتبو کې ولرو لا اول یعنی اتهداف زموږ راتلونکي نسل یا دغه نسل چې اوس لرو دی په دې پوسی چې صحت او ورزش یعنی څونه په ژوند کې ارزښت لري او دغه ورزش یا د سپورت د سات څخه دوی زموږ په افغانستان کې زیاتره کسان چې د لوبو سره علاقه نه لري زړه نو ورته شکایي مثلا موږ په افغانستان کې دوه لوبې ډېر مشهور لرو چې یو فوټبال دی یو کرکټ دی دغه دی مثلا نور لوبې دي لکه والیبال دی او تنس دی او نور لوبې دي چې کچیر موږ په دغه ورزشي کتابو کې دغه لوبې ځای په ځای کو شاید موږ دغه روان نسل د آینده نسل د فعلی نسل مخه کې دغه نور بازیانو ته لکه هاکی دی مثلا د نور بازیانو دي فعلی موږ صرف دوه دانې لوبې لرو مشهوره چې مخکې ما یادونه وکړه نو دغه د پاکل کې ما غوښتل چې په دغه باره کې یو څه کار وکم دغه برخه ته په دغه برخه مې نو کار شروع کړی دی نو زه فکر کوم چې یو شاین دا به ولري ولې متاسفانه موږ تر اوسه پورې د سپورت سات لرو خو مضمون نه ورته لرو
بله د سپورت ساعت د ورزش ساعت مکتبو کې شته دي او رښتیا هم ورزش نشته د الکانو په مکتبونو کې خو بیا هم والیبال یې خودونجونو په مکتبونو کې بیا نه وي او تاسو دغه کتاب چې د معرف په برخه کې د ورزش ورزش پکې چیرایو د ورزش ګټي پکې بیانوي دغه غواړي چې په د معرف په نصاب کې داخل شي
بله زما غوښتنه دغه ده چې دغه مخکې چې میادونه وکړه چې په دغه کتاب کې یو خود وګټي زوینه می خدای دې چې موږ د سپورت سات چې ده پیسې به فری مضمون نو تلرو دغه خلابه مداکسي او تر څنګ به موږ دغه نسل د نور بازیانو سره هم بلتیا شو دغه کې په بلد وسی بلتیا و سره شروع کی چې مثلا غیر د فوتبال د کرکټ ته موږ نور بازیان لرو خپل ورزش که هر نوع ورزشي صحت ګټه لري نو زه غواړم چې دغه له طریقې یو وخت موږ ولرو چې د هاکی ټیم موږ ولرو په خپل هیواد کې د ټینس ټیم ولرو باوجود چې موږ فدراسیونونه لرو خو چې موږ نه ورته لرو کار نه ورته کیږي
بله د ورزش په کتاب مو څومره کار کړی تر دې دمه
د ورزش په کتاب خو تقریبا کار میکړی د خودونه مختنه ده دغه 40-50% پوری بر رسیدلې وي خو زه ډیر ورته خوشبینه يم کچيري دا کتاب زینی کمیټي وویني او د نصاب تعلیمي کې شامل کې زه فکر کوم چې ان شاء الله دا به زما له طرفه د خپل هیواد لپاره یو ستر خدمت وو
بله کچیرته ستاسو کتاب خوښ کړای شو او په تعلیمي نصاب کې شامل شو دا به د کومو صنفو لپاره وي
دا د اتم تر نهم صنف پورې یو رقم کتاب ده د نهم د لسم او دولسم یو لسم او لسم دولسم صنفونه یعنی هر یو ځانته کټګوري لري
اها بله بله ډیر ښه یو بل اوریدونکو هم لرو د پر واخلو السلام علیکم السلام علیکم اورما السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه
په خیر راغلی خې جوړه ان شاء الله
کاش ته درو سر په کوسي د خروغان درچ
اړیکه یې پری شله درنو اوریدونکو د مخکخي خزي خبرونه ده او تاسو کولای شئ چې خپلې پښتنې لمنګنه البته د ناسیما غزنوینه او اغلی پلوشه عمرینه مطرح کړئ را به شو بیا هم اغلی پلوشه عمری ته. آغلی پلوشه عمری، تاسی و لیکواله یستی او تر دیره د خلکو تر پامه نه یستی، بد شوی دونه لیکواله ته بیا هم په افغانی ټولنه کې ځای شته دی د ورزش نه لږ زر زیات، یعنی ورزش ته دونه په ښه سترګه نه کتل کیږي، خو لیکواله ته تر ډیره په ښه سترګه کتل کیږي. څنګه تاسی کله د داسې څه سره مخ شوي یاستی چې هغه د تاسې مایوسه کړی وي؟
طبعا میرمن جبرخیل، زموږ افغاني ټولنه چې ده ډېر مشکلات دی پکې. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړم، مال په هغه زمینه چې د نورو هیوادو میرمنو ته مساعده ده، لکه دغه مزاحمت نه کول، سپکاوی نه کول، هغه زمینه موږ ته نه ده مساعده. که چېرې زموږ افغانان دغه فکر کوي چې موږ غیرت لرو، ناموس لرو، شکر مسلمانان یو، نو طبعا موږ هم په دغه ماحول کې رالوی سوي ده، د چا سپکاوی طبعا تاثیر لري، منفي تاثیر لري. ما ته یو ورور یو وخت کومنټ کړی و، کله چې دا کتاب عکس د ورزش د کرکټ کتاب عکس ما کله په خپل فیسبوک پاڼه پورته کړ چې زما کتاب چاپ ته ورسېد، نو یو ورور ماته کومنټ کړی و چې ته ولې په دغه تا دینی برخه کې ولې یو کتاب نه دی لیکلی؟ اگر چې میرمن جبرخیل، زه په یو بل کتاب هم کار کوم چې ښځه په اسلام کې د هغې حق و حقوق، د هغې فضیلت، څونه هغه فضیلت لري. نو ما غوړور ته وویل، ما غوړور ستاسو خبره بالکل صحیح ده، ما ته زیاتره خلکو د چتول د اسلام د پاره کتاب نه لیکي. بیا ما غوړور ته وویل، ما غوړور موږ ته شکر الحمدلله مسلمانان یو، د سیو دغه لرو شکر صاحب یا هغه مالک لرو، لکه خدای غوندي چې یکتا دی، د شریک نه لري، په ټول جهان او په هر څه بر قدرت دی، او دغه یو مقدس دین لرو لکه اسلام غوندي چې هر شک او شوبه هیڅ شی نسته پکې، یعنی د هر لحاظ الحمدلله پوره او مکمل جامع ده. او داسې یو کتاب لرو لکه قرآن شریف چې د نړۍ په کتابو کې تر هر څه ان شاء الله چې مقدم دی، او خلک هغه نور خلکو ځان ته ژباړل، خپل د ژوند طریقې ور باندې جوړ کړی دی. خو متاسفانه موږ حتی نه پوهېږو مستوایو. نو کچیر مزبور مسلمانان مش خپله په دغه کتاب چې قرآن شریف ده عمل و نکرو، نو زه چې یو دینی کتاب زه فعلا لیکم ور باندې پاغه به څه عملو کې زما اخذ لیکونه یا زما هغه په حساب کم مسایل چې زه راخم، خود دغه قرآن شریف سره ټولوم، دغه آیاتو سره، دغه احادیث سره چې پیغمبرانو د دې سره مشترفات دي، روایتونه دي، یا د صحابه کرامو دي، ټول به څه زه دغه څه راټولوم، یو ټولګه به ځینې جوړوم. یعنی د اسلام مقدس دین خو څوک له ځانه ویل نسی کولی، طبعا چې دغه شان دي، او دا شان مخکې مخله مور سره موجوده دي، د عمل جامه به څوک قرباني واغوندي. نو کېدل به خلکو به زیاتر ویل چې د ښځې د کرکټ سره څه کرکټ څه کوي، خو ما د ځان سره یو هوډ یو اراده کړې ده چې هر څونه ماته خلک مزاحمت وکړي، خلک ما چې کله دغه لیکوالۍ ته شروع وکړه، د کرکټ کتاب ما ولیکئ، ما له ځان سره دا فکر وکړو، دا مې وسنجول، معلوماته به مخکې ډېر کړاوونه راسي، ډېرو ستونزو سره به زه مختم. شاید دوه نفره به ماته مثبت فکر ولري یا مثبت خبر راته وکړي، اته نوي کسان به شاید ماته غلط وایي، خو زه به دا برداشت په ځان کې لرم او مخته به ځم، خپل هیواد ته به زه کار کوم. چې هغه واده چې ما خپل د خدای او خپل د هیواد سره کړی، نو اسانه نه ده، زه مخته ځم. هیڅکله زه د خپل خورکۍ چې میلمنه ده په برنامه کې زه دیتم، دا پیشنهاد کوم چې هیڅکله د روحیه ما ضعیفه کوه او مخته ځه. نو کله چې انسان یو اراده کوي او د خدمت نوم ورکوي چې زه غواړم چې هیواد ته خدمت وکړم، ملت ته، نو طبعا د هر رقم کړاوونو ستونزو سره به مخامخ کیږي، هیڅ امکان نه لري.
بله بله، د لاسي صنایعو پښتنو ته به بیا راشو، خو اوس به اغلی غزنوی ته راشو. اغلی غزنوی اوري؟
اورم.
اغلی غزنوی، تاسو دا راته وایاست چې اوس تاسو یو سپورټر یاستئ، یو سپورټمین یاستئ، او غواړئ چې د کرکټ په برخه کې هم کار وکړئ. څنګه په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به تاسو وکولای شئ چې هغه رشته هم پر مخ یوسئ، یعنی د کرکټ په برخه کې هم کار وکړئ؟
والا داسې هېواد کې مثلا افغانستان کې ښځو ته ډېر په ورزش ته اصلا بیا کرکټ ته سي، کرکټ خو اوس یعنی نه وایي ښځې غواړي چې کرکټ ته دننه سي.
بله
فوتبال خوولو لا دمبا کو کنو نوري لو بي وي دين جنو وي والبال تا وباسكتبال تا خوست غالي كركت تيم جوكي نو دير زياد مخالفين لري كركت دير زياد مخالفين لري فوتبال جو سنو دمبا چاد يعني دير زياد فكري وطونا كو زكا دير مسابقين موغا ولي دالي دمبا چاوا كنش كارانا كو خو كركت كلاس يو اكس ما في فیسبوک پانا کې ولدل یو انجلۍ کرکټ کوي وانجونو ته کرکټ بیا چاپ یې کړو د دې دومره کومنتونه کې یو مثبت نظر ما ونی نه لیدل یعنی نن نو چې سره دې مثبت او یو نفر وایي دی چې کرکټ څنګه لپاره وو خده په داسې یو ټولنه کې ډیر ستونزمنه ده چې موږ یو ټیم جوړ کړو د دې برخه کې کار وکړو دا ډیر ستونزمنه ده خو موږ داسې کسان لرو په دې برخه کې چې غواړي ډیر زیات په ډېره قوي اراده باندې په مخ روان یو او غواړو چې یو ټیم خامخا جوړ
بله
ډیر زیات استعدادونه د نجونو په برخه کې کرکټران دي چې ډیر زیات ښه استعدادونه لري خو څوک دومره توجه نه ورته کوي حتی خپله دا بعضې خلک چې د کرکټ کې دی را دومره توجه نه ورته کوي وايي زه نجونو کرکټ ته خلک نه کوي او موږ خلک ملامتوي تاسو ولې نجونې هڅوي نو موږ ته ډېره زیاته ستونزمنه ده خو موږ به که خلک له موږ سره مرسته وکړي البته دا ځینې خپله ده کرکټران که له موږ سره مرسته وکړي دا مشهورې تېرې چې اوس ډېرې زیاتې اوس په یوه مسابقه کې څو ډالر اخلي یعنی ډېرې زیاتې روپۍ اخلي دا یو اکاډمي نجونو لپاره نه ده پرانیستل یوه اکاډمي چې پرانیستل شوه هغه ډېرو زیاتو خلکو مخالفت هم وکړو چې دا ولې پرانیستل شوه ځینې ډېر زیات ګواښونو سره ټول مخ دي اوس ټول وایي چې هغه که پرانیستل شي یا که ولاړ شي نجونې هلته کوم نور بل مشکل ورته مخ ته نه شي او خلکو ډېر زیات ممانعت وکړو خو بیا هم نجونې په دو هر ځای کې په مکتبونو کې د همدا لوبه لوبوي غواړي چې یو ټیم خامخا جوړ شي ځکه استعدادونه د نجونو ډېر زیات ښه استعدادونه چې ما لیدلي تا او باید وهڅول شي خو موږ به ډېر زیات کوشش وکړو چې د خلکو نظریې
وروستۍ پوښتنه به له تاسې دا وکړم اغلې غزنوي چې تاسې د سپورت په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې دي کله مایوسه شوي یاستئ کله هم بیرته مبارزې ته مو زړه ښه کړی دی دا راته ووایاست که تاسې خپله لور ولرئ په راتلونکي کې تاسې به د هغې ملاتړ وکړئ که چېرته هغې غوښتل یوه ورزشکاره شي
بلکل زه به ملاتړ وکړم خو زه چې دې جامې ته ګورم چې مثلا نجونو ته دومره په کته نظر ګوري خو شاید زه ډېر حمایت نه کړم ځکه خلک که زه ښه فکر ولرم خلک یې نه لري زما په لور په اکله خلک به یې راته پرېنهدي چې مثلا دا پرمختګ وکړي ځکه څو وارې هوټ ته وایي د له موږ سره وعدې سوي دي چې موږ ټیم جوړوو خو ټیم نه ده جوړ سوی خو بیا په یغو وخت کې به همداسې کارونه وي همداسې رشخند وهل به یې په ټولو به رشخند وهي چې ټیم جوړوو اخیر به بیا نه جوړېږي نو زه یې ملاتړ یعنې نه کوم زه غواړم په بله برخه کې په هغې باندې بیا کار وکړم
بله ډېر
که البته همداسې یوه جامه یي لکه اوس یې ده که جامې بدلون کړی وو خو بیا اوس یې بیا هڅوم
ډېر ښه اغلی عمری څه فکر کوئ د یوې لیکوالې په توګه د یوې څېړونکي په توګه باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې به د خلکو منفي اندونه د ښځو د زده کړو په وړاندې دا به تر کومې پاتې شي او یعنی د دې مفکورو د شتون سره به ښځې وتوانېږي چې پرمختګ وکړي داسې لنډو کې راته ووایاست
نرمه جبارخیل زه فکر کوم زما شخصي نظر ده که چیرې دغه مفکورې چې ښځو ته په دغه نظر وکتل سي چې مثلا په هر څه کې هغوی ته عیبوي اوسي او د هغوی عیبونه وکتل سي زه فکر نه کوم چې دا مسله به تر زیات پورې دوام وکړي یعنې خلک به زړه مېرمنې به زړه شکي چې وهڅوي نورې خوندې وهڅوي او پاتې د دې موضوع سه چې مثلا تر څو پورې به دا لړۍ دوام لري دا لړۍ به تر هغه دوام لري چې ښځو ته به په دغه نظر کتل کیږي د حقیر او د یو کشته یا دوم لیول په نظر ورته لیدل کیږي ترڅو چې دا هر څه مست د جهل او د بې سوادۍ سره مشترکات ده. کثیر موږ
اغلی عمریز منګ وخت ختم شو. لتاس دواړو نه مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.